آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو او عزتمندو اوریدونکو، السلام علیکم. په افغانستان کې د واقعي سولې او سوکالۍ په هیله د خبرونه پیل شوه. زه جان اقال او کوزه او ظریف نظر د خبرونه کوربه یو. دوستانو، تاسو هم ممکن ومنئ چې سوله د بشري ژوند اساسي ضرورت او د ولسونو د رفاه، سوکالۍ او نیکمرغۍ مهم عامل دی. برعکس، جنگ او جګړې د انساني ژوندانه د نابودۍ او د تمدنونو د له منځه تللو سبب کیږي او ولسونه له سترو مصیبتونو او کړاوونو سره مخامخ کوي. افغانانو په تیرو دریو لسیزو کې د جګړو، تباهۍ او مصیبتونو لیدلي او داسې کورنۍ ممکن نه وي چې له دغه ناورین څخه په امن کې پاتې شوي وي. افغانان په دې هم پوه دي چې په هیواد کې جګړې او شخړې ورباندې د نورو لخوا تحمیل شوي او د دې غیرتي ولس له کړاو او زجر څخه نور خوند او ګټه اخلي. په افغانانو باندې جګړې کله د کمونیزم، مساوات او ټولنیز عدالت تر نامه لاندې، کله د اسلامي حکومت یعنی لا شرقي او لا غربي شعار په نامه، او کله هم د ډیموکراسۍ د حاکمیت تر نامه لاندې تحمیل شوي او په میلیونونو بېګناه انسانان د سیاسي هدفونو، قدرت غوښتنې، ځان غوښتنې او قومي برتریو په جګړو کې له منځه تللي دي. افغانستان نن سبا د ګاونډیانو، لرې او نږدې دوستانو او دښمنانو په جنګي لابراتوار بدل شوی او هر یو دا هیواد د خپلو پخوانیو، اوسنیو او راتلونکو دښمنیو او مقابلو لپاره د سیالیو او زور آزموینې په میدان بدل کړی دی. د افغانستان دښمنان د افغاني ټولنې له قومي جوړښت او جغرافیې ساختمان څخه په ناوړه ګټه اخیستنې کې خپله بقا لټوي او رونه قومونه یو بل ته ګوته او ماشه کړي دي. په افغانانو کې د سواد د ټیټې سطحې له وجې دښمنانو د ولس او حکومتي چارواکو ترمنځ فاصلې زیاتې کړي او په ملت کې د اعتماد د له منځه وړلو لپاره له مختلفو نارنګونو څخه کار اخلي. که سیاستوال، پوهان، دینی عالمان او په څپو افغانان خپلې دینی او ملي وجیبې او مکلفیتونه ادا نه کړي او د خلکو ترمنځ د سولې، صفا، اعتماد او باور د فضا د رامنځته کېدو لپاره صادقانه هلې ځلې ونه کړي، نو افغان ولس به له نورو سترو مصیبتونو سره لاس او ګریوان شي او دا ځل ممکن د دغه غیرتي ولس تاریخي هویت او موجودیت د له منځه تللو له خطر سره مخامخ شي. نن سبا له افغانستان څخه د بهرنیو عسکرو د وتلو خبرې کیږي او په نړۍ کې د روانو اقتصادي بحرانونو له وجې هم هیوادونه په خپلو غمونو کې ښکیل دي. له افغانستان سره تر قیامته مرستې دوام نشي کولای. په دې معنی چې خبره بیرته افغانانو ته پاته کیږي او له پاته فرصت څخه باید د دوامدارې سولې ټینګښت ته صادقانه کار وکړي. دا چې افغانان به څنګه په وطن کې رښتینې سوله ټینګه کړي، آیا د سولې په لار کې ستر خنډونه شته او کوي، نو څنګه او څوک یې باید له منځه یوسي، دا او نورې پوښتنې به له محترمو مېلمنو سره په خبرو کې ځواب شي. د کابل په سټډیو کې محترم مېلمانه دي د افغانستان د سولې د عالي شورا لومړی مرستیال ښاغلی عبدالحکیم مجاهد، د ولسي جرګې غړی ښاغلی ګل پادشاه مجیدی، د ملي ائتلاف غړی ښاغلی انجینیر محمد عاصم او د افغانستان د جمهور رئیس حامد کرزي ویان ښاغلی ایمل فیضی به هم له موږ سره وي.
تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدید.
بله تشکر نظر صاحب. فکر کنم محترم ملمان تشریف لری، مجاهد صاحب تشریف لری، انجینر صاحب محمد عاصم او ایمل فیضی صاحب هم تشریف لری.
بله.
محترم مجاهد صاحب، ټول تسلیم شو و خر اغلاص و خل تاسو نه به شروع کوم مهرباني وکئ صاحب، د مقدمه په شکل وای چې د سولې کار تر کوم ځای مختتل د مشکلات چیرته دي، ستونزې، خندونه نشته او د لیر کولو د پاره باید څه وشي، وخت ډیر حساس دی صاحب، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. لټوله نمخ کې مالک زوی صاحب، نظر صاحب، تاسو د تاسو همکارانو ته، همچنان د رادیو ازادي ټول محترم اوریدونکو ته خپل سلام او احترام وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ورسته لدینا په دې کې شک نشته چې د افغانستان قضیه ډیره پیچلې قضیه ده. په دې کې ملي بعد، منطقوي بعد، بین المللي بعد، د سیمې مختلف هیوادونه په دې کې دلچسپي لري، د نړۍ غټ غټ هیوادونه په دې کې دلچسپي لري. تقریبا د 8 زیات هیوادونه عسکر په افغانستان کې لري. د دیرس کال، دو دیرس کال را په دې خبرنې جګړه په دې هیواد کې روانه ده. نو د دغه سیاق و سباق سره سره به سړی فکر نشي کولای چې په ډیر زر کې به ډیر عاجل به د افغانستان د قضیې لپاره کوم حل پیدا کیږي. ولې تر اوسه پورې چې د سولې عالي شورا په دې لړ کې کارونه کړي دي، زما په عقیده باندې هغه د امید وړ دي، له هیلو نه ډک دي. په ملي سطحه باندې د دغې شورا کوم جوړښت چې ده، هغه هم د داسې شخصیتونو نه جوړ دی چې پخوا باندې یو بل کې سره جنګېدلي وو، اوس ټول جمعن هغه د سولې لپاره متحد دي او سوله په افغانستان کې غواړي. تقریبا زه باور نه کوم چې داسې مهمه ډله د باندې وتلې وي چې هغه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې نه وي. د سیمه هیوادونه هم د سولې عالی شورا د جوړښت نه را پدې خو باندې د مختلفو هیوادونو ته سفر وکړ. لومړی سفر پاکستان ته و. پاکستان حکومت خپل دې ته دعوت ورته ورکړی ول او هغوی بشپړ د همکاري وعده کړې ول. په ډېره لوړه سطحه باندې د مشرانو په سطحه باندې یو مشترک کمیسیون رامنځته سو چې ګډ به د سولې لپاره کار کوي. په دې لړ کې د ترکمنستان حکومت، د ترکیې حکومت، د سعودي عربستان، متحده عرب امارات، دا ټول هغه هیوادونه دي چې د سولې لپاره متحد دي. په بین المللي سطحه باندې د ملګرو ملتونو مؤسسه چې ډیر یو قوي وجود لري هغه په بشپړ توګه باندې زموږ شاته ودرېدله. په تخنیکي لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ باندې، اقتصادي لحاظ باندې، لوجستیکی لحاظ باندې تر اوسه پورې له موږ سره بشپړ ملاتړ کوي. همچنان د اسلامي کانفرنس دفتر په افغانستان کې نو د سولې د عالي شورا د راتګ سره سره هغوی د سولې لپاره په افغانستان کې په کابل کې دفتر خلاص کړ او هغه په بشپړ توګه د سولې د عالي شورا شاته ولاړه ده. غواړي چې اسلامي نړۍ په سطحه باندې په دې لړ کې د افغانستان د حکومت سره د سولې د عالي شورا سره مرسته وکړي. د اروپایي ټولنې سازمان د دې مشر د سفیر زموږ دفتر ته راغی، په بشپړ توګه باندې د سولې د عالي شورا نه ملاتړ اعلان کړل او هر ډول مالی او سیاسي مرستې ورسره کوي. همچنان په افغانستان کې بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي هغوی په واروار باندې د سولې د عالي شورا د هلو ځلو نه ملاتړ کړی ده او تر اوسه پورې هم له دوی سره ملاتړی دي. د دې نه علاوه له موږ نه ټوله غټه سرمایه چې زموږ دپاره ده تیر کال لویه مشورتي لویه جرګه وه، د هغې په ترس کې د هغې په اساس باندې فیصلو باندې د سولې عالي شورا رامنځته سوله. دا وروستنۍ دا اوس عنانوي لویه جرګه چې تیره سوله د تیر میاشت باندې هغوی د 2000 نه زیات نمایندګان د افغانستان د ملت راغلي او په بشپړ توګه باندې د سولې د عالي شورا نه ملاتړ وکول. د هغوی د هلې ځلو بله لاره نشته. ده کنه د بن دوم کانفرنس رامنځته سو، په دې کې هم د سولې د عالي شورا سره ملاتړ څرګند شو.
یعنی او بخې صاحب چې د سولې لپاره لیوالتیا به حد زیاده ده، ولسم غواړي، نړۍ غواړي، ټول غواړي، د خلکو سره داسې اندېښنه ده وایي چې پاکستان نه غواړي. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ؟ ګوره ستاسو خبرې ټول یعنی معقولې خبرې دي، ټول خلک سولې ته ضرورت لري، ټول شرایط ورته واقعي شرایط ورته برابر دي. ولې ولې هلته ځینې کسان دي چې هغوی نه غواړي په افغانستان کې سوله راشي؟ تاسو د دې د چنګال نه ځان خلاصولی شئ که نه شئ؟ یعنی دغه دغه کمیسیون چې دی دا د سولې عالي شورا ده، دا کولی شي چې یو خارق العاده یو اقدام وکړي او یو ابتکار رامنځته کړي چې افغانانو سره خپلو کې جوړ کړي چې ورونو راځئ د ګاونډیانو د مشکلاتو نه خلاص شو او په خپلو کې سوله وکړو. داسې امکان وینې داسې په دې نږدې وختونو کې؟ صاحب
الکوزای صاحب، په دې کې شک نشته چې د موږ ګاونډیان د افغانستان په قضیه کې ډیر زیات دخیل دي. د دې سره سره د پاکستان حکومت اوسنۍ مشکلات چې د امریکا د حکومت او د پاکستان ترمنځ پیدا شوی دي، د هم د سولې په عملی باندې، د سولې په چارو باندې کافي زیات اغیزه غورځول د اثر یې کړی ده. رښتیا هم لکه ما چې مخکې ویل چې دا مختلف ابعاد لري، تر څو چې د یو مکمله د اعتماد یو فضانه رامنځته شوي په ډیر اسانی باندې مخ په وړاندې باندې نه ځو. دلته د بې اعتمادي یو غټ بحران موجود دی، یو لوی بحران، هم د افغانستان د حکومت او د وسلوال مخالفینو ترمنځ، هم د افغانستان د حکومت او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ، هم د بین المللي ټولنې او د ګاونډي هیوادونو ترمنځ. دغه د بې اعتمادي بحران د راکمولو لپاره د سولې عالي شورا د ابتدانه کوشش کوي چې د دې په وړاندې باندې چې کوم موانع دي هغه موانع باید له منځه لاړ شي، او همچنان د ګاونډیو سره داسې یو قوي مضبوطه ډیپلوماسي وړاندې شي چې د هغوی شکوک او شبهات د مستقبل د افغانستان باندې لرې شي. زما په عقیده باندې ډېر مسله د افغانستان د بهرنیو چارو تر وزارت پورې لري چې څومره قوي ډیپلوماسي په دې مخ باندې مخ په وړاندې بیولی شي، څنګه ګاونډیان مطمئن کولی شي چې مستقبل د افغانستان به یو باسواد افغانستان، مستقل افغانستان، آزاد افغانستان، هوسا افغانستان به د ټولو ګاونډیانو په ګټه باندې وي، نه د ګاونډیانو په خلاف باندې. او همچنان د بین المللي ټولنې سره به همکار وي، د ملګرو ملتونو فعال غړی به وي. دا دی یو فعال ډیپلوماسي پورې اړه لري. البته مسولی علي شرف خپل حلقه کې خپل کار کړی دی.
کور دی ودان. په دې ارتباط خبرې کوو. فیضی صاحب هم تشریف لري. انجینر صاحب عاصم ته به موقع ورکړو چې دوی خپل نظر وړاندې کړي، وروسته به فیضی صاحب خبرې کوي. مهرباني انجینر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از شما و همکارانتان و سلام بر شنوندگان عزیز.
تشکر.
و تقدیم احترام به میهمانان میز. به این ارتباط باید عرض کنم که تلاشایی که از طرف دولت افغانستان در چارچوب شورای عالی صلح و در چارچوب حکومت افغانستان برای انداخته شده، به هر صورت طبعا با حسن نیتی که دولت افغانستان از قبل خواسته بره آمادگیش برای پذیرفتن صلح و مذاکره با مخالفین مسلح یک برنامه عملی را تنظیم کرده به صورت یک جانبه و ارائه کرده. مسئله که تا حال این تلاش را نتانسته منتج به یک سری از نتایج ملموس بسازه و حداقل اساسات یک صلح مقدماتش در افغانستان گذاشته شوه یا فراهم شوه، او عکس العمل منفی جنای مسلح مخالف که طالباس و سایر جنای مسلح مخالف، اونا به این مسئله تا حال که آماده مذاکره و تفاهم با دولت افغانستان شوند و از طریق تلاشایی که اینا برا انداختن وارد بحث و گفتگو شوند، اونا تا حال این مسئله را نپذیرفتند. تا جای دولت پاکستان من حیث یک کشور همسایه و تأثیر گذار در یک پلتفرم خاص در بحث صلح و مذاکره بین حکومت افغانستان و قوای مسلح مخالف یا جناح مسلح مخالف که او طرف دیورن مراکز زنا معمولا قرار داره، فکر میکنیم که اونا تاثیرگذاری خاص خود دارن. اونا علی ظاهر اظهار همکاری و آمادگی وقت و ناوقت در مقاطع مختلف از خودشان ابراز کردن، اما بر صورتی که تا کدام حد ای اظهار نظرها و اظهار آمادگی ها صادقانه بوده نبوده، همکاری صورت گرفته یا نگرفته، برمیگرده به اونا و نتایجی که دولت افغانستان و شورای عالی صلح و ارگانهای مسئول به این ارتباط به دست آوردن. ما فکر میکنیم این صلح و این تلاش ها تا زمان نتیجه لازمه در پی نخواهد داشت و در پی نمیتونه داشته باشه که جناح مسلح مخالف یعنی طالب ها و سایر جناح های مسلح که در برابر دولت مقابله نظامی را ادامه میتن، اونا حاضر به مذاکره و گفتگو با این دولت نشوند. اگر اونا هر زمانی که حاضر شوند، این صلح هم معنای واقعی پیدا میکنه، یعنی شکل واقعی از این تکمیل میشه و صورت حال چگونگی براندازی تفاهم و مذاکره شکل میگیره. یعنی تا او وقتی یک بحث است، یک تلاش است، یک جانبه از طرف حکومت افغانستان، از طرف شورای عالی صلح به حمایت جامعه جهانی
کرده بودن. محترم فیضی صاحب استلیم شمیربانی.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. محترم علی کوزای صاحب و نظر صاحب، زه هم خپل سلامون احترامات تاسو او ساسه رادیو اوریدون کو ته تقدیم اوم. ساسه مهربانی او کی صاحب پښتنه
ما ورته د مور مهربانی صاحب دم دې خبر په دوام کې کولای شي خبر یو کې د سولې تلاش تر کوم ځای پورې پرمختله ده. یو او بل ده چې مجاهد صاحب اشاره وکړل چې تلاش روان دی د سولې عالی شورا هم خپل تلاش کوي، دولت او خارجیان او ټول دې ته اماده دي چې په افغانستان کې سوله راشي. په دې وروستیو کې دا خبرونه نشر شول چې په قطر کې طالبانو ته دفتر خلاصیږي او بیا وروسته هغه دولت له عکس العمل خود په مجموع کې به عاصم صاحب اشاره وکړله چې د تر هغې چې طالبان عملا دا ونه مني، یعنی د نظامي لاره پرېږدي او د سولې ته غاړه کینږدي، تر هغې پورې په افغانستان کې سوله نه راشي. غواړو ستاسې نظر واخلو چې څه باید وشي، یا داسې امید شته دی په دې نږدې وختونو کې چې دغه شان به عملي شي او په افغانستان کې به دوامداره سوله ټینګه شي، کنه صاحب مهرباني.
مننه ولسمشر کرزي. د تېرې دودیزې لویې جرګې د مشورو په رڼا کې د بن د کنفرانس مخکې او همدارنګه د بن د کنفرانس وروسته یو سلسله مشورتي جرګې د افغانستان د جهادي او سیاسي رهبرانو سره ترسره کړې دي، چې په دې مشورتي ناستو کې د ګډون کوونکو تاکید همیشه پر دې و چې د سولې پروسه د ادامه پیدا کړي او صلح واقعا د افغانستان د خلکو یو ضرورت دی، پر دې باره کې باید جدی او عملی اقدامات ترسره سي. خوشبختانه په دې وروستیو ناستو کې د سولې د پروسې د مختبیولو لپاره او د افغانستان د مسلح مخالفینو سره د خبرو اترو په خاطر یو داسې عملی میکانیزم هم جوړ شو، د دغو مشورتي ناستو په نتیجه کې چې په هغه کې د ولسو په تعداد مادي دي یا شرایط شدل سوي دي، چې دغه یو عملی میکانیزم جوړوي چې په دا اساس به د سولې مذاکرات د افغانستان د مسلح مخالفینو سره مختبیول کیږي. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله، د افغانستان د مسلح مخالفینو لپاره د یو دفتر د جوړېدو یا د یو ادرس جوړولو لپاره په دغو ناستو کې فیصله وسوله او ټول موافقه دا وه چې د دغسې یو ادرس جوړېدو لپاره د افغانستان دولت موافقه دی. مشروط په دې چې دغسې یو دفتر یا دغسې یو ادرس که د مسلح مخالفینو لپاره جوړېږي، د هغه وظیفه به یوازې او یوازې د سولې د پروسې مخته بیولي، او په دې کې باید د افغانستان دولت او د مسلح مخالفینو ترمنځ منز په عملی توګه خبرې اترې تر سره سي، یعنی مذاکرات تر سره سي. د دې تر څنګ په دغه ناسو کې دا هم فیصله وسول چې اول خو افغانستان غواړي چې دغه یو دفتر یا دغه یو آدرس په خپل افغانستان کې په پلازمینه کابل کې جوړ سي. کچېری فعلی شرایط دې ته مساعد نه دي چې دغه کار دې په کابل کې اوسي، په افغانستان کې اوسي، نو بیا هر اسلامي واد چې په کې د کار کې دی سي او هدف یې لکه مخکې چې مو ویل د سولې او د امنیت تامین په افغانستان کې، دې ته موږ ورسره موافق یو. البته ترجیح موږ په اسلامي وادو کې د عربستان سعودي او ترکیه نوم اخیستی دی. د دې تر څنګ په دغه عملی میکانیزم کې چې جوړ شوی دی، په دې کې ځینې نور مادي هم سته که وروسته تاسو غواړئ غوته به راسو، خو اخري فیصله دا وه چې دغه یولس مادي چې په دغه عملی میکانیزم کې ځای شوي دي، دا په رسمي توګه باید د سولې د عالي شورا د خواص په افغانستان کې ټول هغه خارجي دفاتر یا سفارتونه چې دي غوته واستول سي، تر څو د بهرني وادونه هم په جریان کې سي چې د افغانستان دولت دغه یو عملی میکانیزم جوړ کړی دی او په هغه کې دغه یولس پدیدات شرایط یا مادي دي چې دغه عملی میکانیزم پر اساس باندې د افغانستان دولت غواړي چې مذاکرات مخته ولاړ سي. او لکه مخکې چې مې ویل د مسله مخالفینو لپاره د یو دفتر خلاصېدو سره موږ کاملا موافق یو.
بل بخنه غواړم چې بیا تاسو نه پوښتنه کوو، د امریکا د متحده ایالاتو سیاست هم لږ داسې ګډوډ معلومیږي. جو بایډن ابل ورځ وویل چې موږ طالبان زموږ دښمنان نه دي او موږ په افغانستان کې یعنی دغه دولت چې کومې هلې ځلې شروع کړې دي د سولې او د پخلاینې پروګرام سره خپل ملاتړ څرګندو، یعنی د دې داسې یو واضح دریځ نه معلومیږي. اول خو دا د دښمن تعریف تر اوسه پورې خلکو ته روښانه نه دی چې په افغانستان کې دوست څوک دی، دښمن څوک دی. که فرض مثال خبرو ته څوک رابولي، په کومو شرایطو باید دوی په د سولې په خبرو کې ګډون وکړي، دا مسله هم مهمه ده. او په زمن کې تاسو اشاره وکړه چې میکانیزم جوړ شوی دی، یعنی ستاسو داسې که په قاطع ډول وایي چې انشاءالله امید شته دی که نه شته دی؟
امید خو شته، لکه مخکې مو هم په نورو تماسو کې هم د رسنۍ سره موږ پر دغه خبره باندې همیشه تاکید کړی دی چې د تیرو لس کالو تجربو دا وښودله چې د افغانستان جنگ د نظامي لارې سره د حل لاره نه لري. نو ولسمشر کرزي د ریاست جمهوریت د انتخاباتو وروسته خپل په کاري اجنډا کې دغه د مذاکراتو موضوع یو محور اصلي محور تعین کړي چې دی به خپل په نوې دوره کې د ریاست جمهوریت د مسلمانو مخالفینو سره د افغانستان د مذاکرات مخته بیایي، او دا به یو ډیر مهم محور دی د مسؤلیتونو کاري. په هغه اساس ځینې تلاشونه شروع سول چې تاسو په جریان کې د سولې عالي شورا جوړېدل او دغه رقم، خو وروسته د پروفیسر رباني د شهادت د موضوع من سره له دغه پروسه یو څه ځان سره مخامخ سول او ځینې ستونزې را مخته کړلې چې وختانه ویل سو چې بیا په تیر دو دیزل لوی جرګې کې چې په هغه کې د اجنډا یو محور دغه د سولې پروسه وه، په او کې د افغانستان د خلکو نمائندګانو حکومت د مشوره ورکړه چې د سولې پروسه دې مخته ولاړه سي. البته بعضي خبرې وې چې غوي مطرح کړي چې باید مثلا په ترکیب کې د سولې دالي شورا تغیر راسي او ځینې نور شرایط میشي دي چې دغه پرنا کې د دې بیا د لکه مخکې چې یاد کړی د مشورتي ناس شروع شوی دي او کارونه مخته روان دي، نو ویلمن چې دغه تحرکات چې ایجاد شوی دي د نتیجه ورکي او په اخر کې وکولې سو چې واقعا د افغانستان د مسلمانو مخالفینو سره د خبرو اترو لړۍ چې د عملن پیلسي
کور دی ودانې.
د ازادۍ په څپو کې دغه خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوسې تاسو تکرار اورئ.
السلام علیکم. علیکم السلام. زه
وعلیکم اورو صاحب اورو مهرباني.
نو زما خو یو دوه کوچنی نظر دی.
مهرباني.
یو دوه کوچنی نظر دی. هغه په نظرونه می داد چې والو کوزه صاحب که زما په نظر د دغه ډیرو وخت تفسیرو څخه څه یو نو کې لاندې کې چا ورېدونکو ته وخت ورکول شي.
مهرباني.
هغه پښتني وکي او بل دغه پښتني چې څوک یې تاسو خورا ډیر سره یو ځای کې بیا یو جواب ورکول کېږي، هغه سړی پوه نه شي چې دا زما پښتنه وه که د چا پښتنه وه.
بله.
نو پښتنې مې دوه دغه دي چې اول خو د پیزې حساب څخه پښتنه زما دا ده چې ولې مشخص په ترکیه یا په سعودي عربستان کې دفتر ورکول شي طالبانو ته، او دوهمه پښتنه مې د مجاهد صاحب څخه دا ده چې تر اوسه پورې ولې یو رئیس د دغه عالي شورا ونه ټاکل سو نو دا خو بدا دغه نه چې رباني مړ سو نو موږ په افغانستان کې نور څوک نشته نو
کور دی ودان پښتنه دی ور درشو او دا لند درته وایم چې موږ چون کوشش کوو ډېر ټلیفونونه واخلو ځکه دوستانو باندې مصرف راځي او د لرې ځایونو افغانستان نه ټلیفون ګران دی په دې خاطر باندې موږ په یو ځل باندې یو پنځه څلور پنځه ټلیفون اخلو نو هیله ده چې تاسو بیا خپلې پښتنې ته متوجه اوسئ ځواب ته او محترم میلمنو هغه د پښتنې یاداشت کوي او پښتنې اتمن ستاسو ځواب کیږي تشکر یو بل ټلیفون لرو مهرباني صاحب ازادي راډیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام
ما سلام علیکم خدمت شما خوای کوزای و نظر تقدیم میکنم و تمام میمونای شما چنو نظر ما در مورد پروسه استصال هست ببینید ما نتیجه شنیدیم و سرت دیگر طالبا یک وقت نکنم که با پروسه را انجام شود مساله ملی مثلا آقای ربانی اونا مطمئن بودن و اونا واقعا دشمنان بودن و آقای کرزی هم میگوی از طرف دیگر که اگر ما هر نظر مخالف از بدولت گرمی یک دستاورد هست اما هر چقدر تلی ملکی هم میبود کسی بوری در نظر نمیره و از طرف دیگر دشمن افغانستان معلوم شد و بشد که پاکستان از ولو از این ما رو طرف بیشتر برای که با پاکستان با سرفو صحبت میکنیم چرا باز هم بازی پایان نکنیم با دولت صحبت نکردن یا مذاکرات آغاز نکردن که باز هم به این کوشش میکنن که باز یک رئیس داشته باشن باز پیش برن
تشکر بله سیب
سلمان از افتیم نمره خود دولن دیگر از اخوال حکمت کنم یو پتان که باید نالیوان از اولان اپا پاکستان بیزران اصلا کشار آوری به مخالفین دیتا و ظاهر مغسی تیار که دیده وانخان دی حکمت سلسل اگسی یو هم تا دست نیسی دیم باید تا دی ترحضور اصلی مرکز دون اپا حلق اسی او که دست نی او تخش پا خبرو با نشون نانا را دی مجاهی که پوان نور من مانا توایم نور نو افغانستان فانان لجن رسیر دی داد واشو ینا باید دی برن وشی که دا وانشی اسی وخت د سری ګور رسول شنه بر ازي په میاش کې په یوه جوا کې یو کنفرانس کې چې ورو ده مخبره روانه کړې د سولې د تر راغلو دا دوه خبرې ډېر مهمې دي او بل خدای مخزل دې ډېر کم چې پاکستان په دې کې موږ د امتیاز نه خو دې حال ډول امتیاز سره ورته افغان له دې مخالفت ده ځکه موږ ډېر قرباني ورکړې دي چې دا مکه څو په امتیاز ورنه کې
تقدر دی وړه تشکر نظر دی ورول شروع جان امو جای سی باول تاسو جواب ورکړی دا غورور پښتون ته بیا به فایزي سی باور پسی به انجینر صاحب ورکړي مهرباني سی
بسم الله الرحمن الرحیم رښتیا هم د سولې د عالی شورا لپاره د رئیس ټاکنه ډیر زیاته د اهمیت ور د ورسته د استاد شهادت نه ډیر حادثه ډیر مسایل را فیک سو چې خپل باندې رئیس جمهور ولسمشر د دې لپاره فارغ نه وو مخکې د بندي کانفرنس ته هم په دې لړوانې موږ غونډې درلودې د جناب ولسمشر سره وعده یو کوله کله چې د بندي کانفرنس نه راوګرځم لومړی کار به مدا کوم ورسته د بندي کانفرنس نه راګرځېدلو نه بعد موږ دوه جلسې سره درلودې په دې ارتباط باندې پرون مو هم جلسه سره درلوده فقط په دې باندې تر اوسه پورې بحث وسو چې مواصفات د سیور جمهور په څومره په دې یو چا په مشخص نمونه باندې بحث وسو البته دا ډول فیصله وسول چې یو ملي شخصیت په وی دینی علم بلري د خلکو په منځ کې به مقبولیت لري د سولې لپاره مخلص وي فصاحت بلری قضیه به په صحیح صورت باندې مطرح کولای شي د سیمه د هوادونو سره به جنجالي شخصیت نه وي سي دغه احساسات رو پروي په داسې مواصفاتو باندې تقریبا موږ په اي
په یو مجاهد صاحب او به خلګا شوخي وکړو دا د سن مثلا په کې مطرح شوی دا کنه سن مهم دی چې سړی که د سن په لحاظ خي هغه کولای شي انرژي او ډېر انرژي لري خبرې کولای شي تاګ راتګ کولای شي او سل لري دا د سن موضوع ته لږ توجه کوي کنه سي
خو موږ ویل چې تقریبا سلیګ چستی او چالاکی ولري کولای شي په دې لړکی سمې هلي ځلې وکړای شي نو جناب رئیس جمهور وعده وکول چې په زر په زر باندې تقریبا یو هفته د لسو ورځو په دینې کې به په دې لړ کې موږ اقدام وکړو او یو مناسب شخص پر وړاندې کوم امید لرو چې ډېر زر به دغه رئیس شورا معلوم سي ورسته لغنه به موږ د شورا په جوړښت کې هم تغییر تبدیل راولو میکانیزم کې به هم څه تجدید نظر کول لکه څنګه چې فایزي صاحب محترم ویل یو څه د میکانیزم مواد مختره لګل سوی دي دغه مواد پرانا کې به موږ د سولې د لپاره خپل ټولې هلې ځلې کوو او د غړندې کوو ځکه چې نه یوازې د افغانستان خلق بلکې د سیمې هیوانونو د نړۍ خلق هم نن د دې لپاره ډیر زیاته هیله لري چې زر تر زر د افغانستان نظامی حالت په سیاسي حالت باندې بدل شي
فایزي صاحب تاسو مرورته د ورورته جواب ورکړي به نور ټلیفون وکړي
مننه دا سوالو کې چې ولې د دفتر باید ولې حتمن په عربستان سعودي کې یا په ترکیه کې په دې برخه کې باید وایو چې موږ دا نه دی ولې چې حتمن باید دغه دفتر یا دغه ادرس په ترکیه یا عربستان سعودي کې بلکې اول مده ویل چې خو اوس موږ غوښتنه دا و چې لکه مخکې چې موږ خدمات خبرو تکرار بیا ونسي چې دغه دفتر موږ په افغانستان کې غواړو نو درته ترڅنګ مو ویل دي چې چیرته شرایط مساعد نه وي یا هر اسلامي وخت کې دې چې دغه دفتر په شکل پرانستل سي خو ترجیحاً چې ترکیه او عربستان دې ته ترجیح ورکوو د دې دلایل دا دي چې یو خو د سعودي عربستان ځای د اسلامي وادو په منځ کې ټول ته معلوم دی خپل خاص اهمیت لري چې دا کولی سي د سولې په پروسه کې ډیر موثر واقع سي او همدارنګه د ترکیه هیواد چې د افغانستان سره ډیر ښه اړیکې لري او په تیرو میاشتو کې ځینې دغه سي کنفرانسونه د افغانستان په اړه او د سیمه ییزو همکاریو په اړه هم دایر کړي دي چې وروستی مثال یې د استنبول کنفرانس چې د استنبول په پروسه باندې مبدل سو نو دغه سي کوششونه ترکیه هیواد مخکې شروع کړي دي چې په کې د افغانستان او پاکستان د افغانستان او پاکستان ترمنځ روابط سره سم کړي نو په دې خاطر مشترک دغه دوی ودونه نمونه خسته خو بیا هم اطمینان چې دغه دمونه دی ویل چې اطمینان باید دغه دوی ودونه وي
بله انجینر صاحب تاسو نظر سره د فیضی صاحب ول چې میکانیزم جوړ شوی تاسو د میکانیزم سره هم نظر استه تاییدوي ملاتړ کوي څنګه ده صاحب او په زمن کې هغه ورور پښتنه وکړه لاټک ویل چې پاکستان ته باید امتیاز ورنه کول شي او د عملی مسلې وکړه ویل چې په مرکزونو باندې عملی او داسې مهرباني وکړئ صاحب دام په نظر کې ونیسه خبرې وکړي
درې ارتباط به ترس کوم چې دولت افغانستان تصمیم گیرایی را که تا حال انجام داده به ارتباط آوردن صلح و ثبات و پایان جنگ جاری در افغانستان با مخالفین مسلح من اول عرض کردم که اینا همه تلاش های یک جانبه است و یا ارائه یک معادله الجبری که نصفش موجود است نصفش نه یک معادله الجبری قضیه صلح هم عین معنا را داره عین شکل داره شده نمیتونه که معادله دو طرف توازن نداشته باشه اگر شما یک معادله رو بیارین یک طرف توازنش بنویسین طرف دیگهش نباشه بالاخره نمیتونی کدام سوال را کدام مفهوم را از طریق توضیح و تشریح از او بتونین به دست برین افاده بکنین یعنی تا زمانی که مخالفین مسلط برای اصل تفاهم و مذاکره با حکومت حاضر نشده مثل که تا حال حاضر نیست پس حکومتی طرح و برنامه‌ای که میسازه برای چی یعنی اولین بار اگر مخالفین حاضر شدن اصل تفاهم و مذاکره را با دولت افغانستان پذیرفتن باز حکومت طبعا مکلف است مکلفیت می داشته باشد در او صورت که به وارد کارزار شود دیدگاه های ملی را نزدیک بکنه یک طرح و برنامه بسازه یک راهکار و فرمول در موردش فکر بکنه فعلا ماموریت حکومت افغانستان و شورای عالی صلح و سایر نهادهایی است که تمام تلاش های از اینا فقط روی یک نقطه متمرکز است که هیچ مقدمات دیگه را نیاز و ضرورت نداره یعنی اینا تلاش مجرد باید روی دست داشته باشند تا جانب مقابل برای پذیرفتن اصل تفاهم و مذاکره با دولت آماده کنند زمانی که آمادگی های اونا اعلام شد به ارتباط با تصامیم بعدی بر صورت فکر میکنیم که اینا خود مصروف میسازن روی اکثری از موضوعات و مسائلی که
انجینر صاحب
نه اینا را به کدام نتیجه میرسانه و نه هم کدام سرنوشت را برای مردم افغانستان رقم زده میتونه
غواړم دغه پختنه د مجاهد صاحب نو کو بخیس مجاهد صاحب تاسو چې دا خبرې کړی د رسول تلاش اوس جمهور رئیس کرزی همیشه ویل دی چې طالبان او ادرس نشته ده که دوی راشي موږ زه حاضر یو خبرو ته انجینر صاحب مو ویل چې دا مسله یو طرفه ده دسی ادرس تر اوسه معلوم ده کنه ده معلوم یو خدا ده چې د عادي طالبان دی په کلو باندو کې دی کې مثال یا د دولت نه خپدي یا د ولسوال نه یا د والی نه سالا اخیسته ده جنگ کوي یو هغه سیاسيون دی هغه سیاسي حلقه چې دا وغه په د کوټه شورا ده یا په کراچۍ کې دی زین نور په هغه باندې د خلک دسی وی چې د ایس ای پی بيخي مسلط ده او دا نه پرېږدي لکه برمته کړی دی کدی غوړي چې مثلا ملا برادر چې راوته یو خبرو ته ورپسې سید طیب هغه تاسو دغه مشکل سره مخامخ هسته مجاهد صاحب کنه مخامخ چې خبرې کوي د سولې په پروسه کې د خلکو سره چې تماس نیسي یعنی دا هم یو ستونزه ده که د ستونزه اینو به د حل لپاره ولې د پاکستان سره مستقیمه خبرې نه کیږي صاحب
الو کوزای ته محترم ما مخکې مو ویل چې د افغانستان قضیه یو پیچلې قضیه ده په دې کې غټ مشکل شته هغه د بی اعتمادي یو غټ بحران دی د بی اعتمادي فضا موجوده ده د طالبان اسلامي تحریک تر اوسه پورې په زیر زمين کې ژوند کوي هغه روی زمين نه دي د هغو په وړاندې باندې د روی زمين کېدلو راخره کېدلو ډیر زیات موانی موجود دي د مثال په ډول باندې د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست یا امریکا د حکومت تور لیستونه دي د ځینې قومندانانو یا شخصیتونو په سر باندې په میلیونو ډالرونو اعلان دي هغو د پاره د عدم ادرس د سولې عالی شورا د افتیرانو کوشش کول چې دا ډول موانع د دوی په وړاندې بندې لري کې تر څو چې د دوی د زیر زمین نه روی زمین سي. په دې لړ کې ورسنیو وختو کې ځینې مطبوعاتي راپورونه شورته ورکړ شوي دي چې په خطر کې کېدای شي د دوی لپاره یو اډرس پیدا شي. زما په عقیده باندې دا یو ډیر ښه پیشرفت ده، یو ښه انکشاف ده. که چیرته د هغوی لپاره داسې یو اډرس پیدا شي، تر اوسه پورې رسمن د طالبانو د اسلامي تحریک د منابع او مراجعو موږ نه دي اورېدلي چې هغوی د دې اډرس سره توافق لري او که نه لري. البته مطبوعاتي راپورونه دي تر څو چې د هغوی لپاره یو اډرس پیدا شوی نه وي، زه باور نه لرم چې هغوی خپلې پالیسي خپل سیاستونه په ډیر څرګند ډول باندې د افغانستان ملت ته یا نړیوالو ته وړاندې کړي. البته دومره ویلی سو چې که تاسو په یاد باندې وي، یو تعداد اعلامیې هغوی نشر کړلې، خصوصا د وړوکي اختر په مناسبت باندې یو مفصله بیانیه هغوی ورکړله. په هغه کې یې اول پیراګراف کې اصل د مذاکراتو قبول کړی و چې موږ مذاکراتو ته باندې غور کولای سو، داسې مذاکرات چې موږ خپل اهدافو ته ورسوي، د افغانستان استقلال، خپلواکي، د افغانستان اسلامي هویت، د افغانستان کلتوري حیثیت تضمینېدل. دا یو غټه اشاره وه چې هغوی په دې باندې یعنی رضایت څرګند کړی دی چې په یو مرحله کې دی دې ته ژمن دي یا دې ته هوډمن دي چې د مذاکراتو په پړاو کې به داخلیږي. البته یو لړ مشکلات موجود دي. موږ نه تنها دا د طالبانو د اسلامي تحریک د دور نه، بلکې د جهاد د دور نه موږ تجربه لرو. کله چې د افغانستان د روسانو په خلاف جهادي تنظیمونه په پاکستان کې موجود وو، په ډیر څرګند ډول باندې دغو جهادي تنظیمونو هم نسوای کولای چې خپل اهداف نړیوالو ته په ډیر آزاد فضا کې واروي او یادی خپل باندې قضیه په لاس کې ولري. تاسو ته په یاد باندې دا تاریخي واقعیت ده چې په 1988 کې کله چې د جنیو معاهده امضا کیدله، متاسفانه د افغانستان د ملت جهادي تنظیمونه چې د دوی په قیادت کې تقریبا 2 میلیونه افغانانو شهادت او معبیت ورته ورکړل، هغه موجود نه وو. هلته کې د امریکا حکومت و، بلې خوا شوروي اتحاد و، په ټیټه سطحه باندې د افغانستان حکومت و او د پاکستان حکومت و. که دغه واقعیتونه په نظر کې ولرو، نو موږ به ډیر ونه کړای سو چې وسلوال مخالفین په دې موجوده حالتو کې ډیر زیات ملامت کو. په هغه وخت کې د افغانستان جهادي تنظیمونه ته دا ګوته نیوله کېدله چې دا د پاکستان تر تاثیر لاندې دي او د هغوی د ګټو دپاره کار کوي. ولې تاسو ولیدل کله چې د افغانستان آزاد سو، په افغانستان کې د جهادي تنظیمونو تر مشري لاندې حکومت جوړ سو، یا وروسته د طالبانو د اسلامي تحریک تر مشري لاندې حکومت جوړ سو، دوی په بشپړه توګه باندې آزادې پالیسي اختیار کړلې او په آزاد توګه باندې د افغانستان د ملي منافعو په چوکاټ کې خپلې پالیسي عیارې کړلې. دغه مجبوریتونه که په نظر کې ولرو، موږ به زه باور لرم چې د دې موقع به نه وي چې سړی په ډېر آزاد لاس باندې وسلوال مخالف یا خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک ملامت کړي. دغه د اډرس پیدا کولو انکشاف که حقیقت ومني، زما په عقیده باندې دا د یو له هغو موانعو څخه ده چې د دې لارې نه به ورکیږي. په دې وروستیو وخت کې زه به د فیضي صاحب خبرو باندې بل هم اضافه کړم. د افغانستان حکومت د ابتدا نه د دې اصل سره توافق درلود چې د طالبانو د اسلامي تحریک لپاره یو وسلوال مخالفینو لپاره د یو اډرس پیدا شي، دوی په آزاد ډول باندې وکولای شي د دنیا سره تماس ولري. البته د ترکیه او د سعودي عربستان نمونه چې اخیستل کیږي، هغوی حکومتونو د افغانستان د حکومت سره وسیع مشورې درلودې، موږ یې دعوت کړلو او په ډیر اخلاص او صداقت باندې وویل چې نه یوازې دا چې د هغوی لپاره موږ د اډرس برابرولو هلې ځلې کوو، بلکې د ترکیه حکومت په هغه سفر کې زه ومه، موږ د دې هلې ځلې هم کوو چې د سیمې هیوادونو په مابین کې د اعتماد فضا رامنځته کړو. دغه بیړۍ موږ په خپل لاس کې واخلو، په مخ په وړاندې باندې لاړ سو. د قطر حکومت یوه اشتباه هم دغه درلوده، شاید آگاهانه یا غیر آگاهانه وه چې د افغانستان حکومت په جریان کې نو اچولی او دا مسایل د انکشافات رامنځته شو. ولې خوشبختانه بله ورځ ما په مطبوعاتو کې ولوستل چې احمد ابن جاسم د قطر د حکومت سر اعظم په عرب لیګ کې میډیا ته او مطبوعاتو ته وویل چې موږ حاضر یو چې لاړ سو د افغانستان د حکومت سره په دې لړ کې مشورې وکړو، او دا یو ښه اقدام ده. هغه وویل چې د طالبانو اسلامي تحریک باید په یو سیاسي پروسه کې راګډ سي، خو ورسره ورسره موږ غواړو چې د افغانستان د حکومت سره مشورې وکړو، په دې لړ کې هغه په جریان کې واچوو. که داسې یو همجانبه دي مشورو په چوکاټ کې د افغانستان حکومت، وسلوال مخالفین، بین الملل ټولنه، ټول په دې مشورو په چوکاټ کې مخ په وړاندې باندې لاړ سي، زه باور لرم چې په افغانستان کې به یو تلپاتې سوله رامنځته شي.
خب محترم فیضی صاحب، شما به انتقادات عاصم صاحب چی میگین که تنها میگن یک طرف قضیه در این موضوعات است و هر چی که گفته شد و طرف مقابل اگر نمایندش نباشه فایده نداره؟ و یک یا یک سوال من علاوه میکنم که افکار عمومی عامه افغانستان هم یک نظرخواهی درست نشته که یعنی مردم چی میخواین، یعنی اگر صلح شود به چه شرایط، آیا اونا صلح میخواین نمیخواین؟
بله تشکر آقای نظر. در ارتباط به وزارت باسم سر محترم باید بگویم با احترام به نظرشان، تلاش های حکومت افغانستان در این راستا هرگز یک جانبه نبوده، بلکه اول خب این انکشافات اخیری که صورت گرفت یا کارهای اخیری که از جانب حکومت افغانستان البته در همکاری با شورای عالی صلح صورت گرفته، این به اساس مشوره های لوی جرگه عنوی شده که در اونجا نماینده های مردم افغانستان از حکومت خواستند که به پروسه صلح ادامه بدن. یک دوم روی ادامه پروسه صلح در کنفرانس بین المللی دوم بن هم تاکید صورت گرفت که مورد حمایت جامعه جهانی قرار گرفت. دو سوم است که در امی اواخر یک سلسله انکشافات در ارتباط به مذاکرات با مخالفین مسلح افغانستان از سوی یک سلسله کشورها به پیش گرفته شده که بر اساس معلومات ما چنین کارهای یا مذاکرات در راه هستک و روی امی دلیل است که موضوع به ایجاد یک دفتر برای مخالفین مسلح افغانستان مطرح شده. ما با توجه به این انکشافات اخیری که صورت گرفته و با مطالعه این انکشافات اخیر خواستیم تا یک مکانیزم را عملی را ایجاد کنیم که راجع به قبلا مختصرا صحبت کردم، یعنی تلاش اخیری که از جانب حکومت افغانستان صورت گرفته او به اساس همین کشافات است که از سوی بعضی کشورها صورت گرفته برای به هدف مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان، و ما به اساس معلوماتی که داریم به ارتباط این همه معلومات خود یک مطالعه انجام شده رویش و به اساس از او ما چنین یک مکانیزم را تعیین کردیم که برخی از مواردش قبلا گفتم. در ارتباط به سوال دوم شما که گفتین آیا افکار عامه و یا مردم میخوان که مذاکره صورت بگیره، به نظر ما که لوی جرگه عنوی که اخیرا دایر شد در اونجا نماینده های مردم افغانستان در 16 کتگوری از تمام افغانستان در اونجا حضور داشتن و قسمی شما هم در جریان هستین، همگی با یک صدا روی ادامه پروسه صلح و مذاکره با مخالفین مسلح افغانستان تاکید داشتن که صلح یک ضرورت است و بر اساس از او باید مذاکرات با مخالفین مسلح افغانستان صورت بگیره که بعدن بر اساس از زمین مشوره های لوی جرگه عنوی حکومت افغانستان تصمیم گرفت به تمام ادارات وظیفه سپرد که بر اساس محوری که در لوی جرگه تعیین شده بود تمام کارهای خود امور به اساس مشورهای مردم افغانستان به پیش ببرن.
بله
فلازا ما افکار عامه و اینکه مردم چی میخوان به ارتباط پس موضوع راجع میشه به لوی جرگه عنوی که اونجا مردم از حکومت خواستن که پروسه صلح ادامه بدن و با مخالفین مسلح افغانستان مذاکره صورت بگیره.
بله
د ازادۍ په سپو کې د خبرونه د پرون مازدیګر لدریونه تر 15 بجو پورې په مستقیم ډول خبره شوې و. اوس تاسو تکرار اورئ.
ببینین اشاره شد که طالب ها در صحنه نیستن، آدرسشان معلوم نیست، در حالی که طالب ها و صراحت از طریق میدیای بین المللی بار بار اعلان کردن که حکومت افغانستان ما سزاوار مذاکره خود نمیدانیم و با عنوان طرف اصلی مقابل به رسمیت نمیشناسیم. طالب ها هم آدرسشان معلوم است، هم موقف و موقعیتشان معلوم است و فقط واضح گفتن تا زمانی که قوای خارجی در اینجا حضور داشته باشه با حکومت بسر اقتدار در کابل هیچ گونه تفاهمی نخواهند داشت. گپ شون واضح است چی گونه آدرسش معلوم نیست که در قطر و در آلمان در جاهای دیگه با نمایندگان کشورهای آمریکا، آلمان و سایر کشورهای عضو جامعه بین المللی اونا صحبت مذاکره دارن. ای چی گونه آدرس نامشخص دارن که جامعه جهانی را حضور نظامیش را زیر سوال قرار داده، طرف چلنج خود قرار داده، قوای مسلح افغانستان طرف چلنج قرار داده. یعنی حکومت افغانستان برای ازی که به خودش مصروفیت پیدا بکنه، با احترام به شخصیت هایی که در حکومت کار میکنن، این تمامی تلاش ها یک نوع ایجاد سرگرمی برای یک تعداد مسئولین و منصوبین نظام است. او طرفش زمان ما نیاز برای ازی که رفراندوم در کدام مورد ضروری است یا نیست، مخصوصا در مورد صلح و مذاکره، هر زمانی که مخالفین مسلح آمادگی علنی خود با این نظام و دولت برای مذاکره نشان دادن، با دو صورت ما میتونیم فکر بکنیم که اگر از راه های دیگه نا حاضر نیستن، بریم به طرف رفراندوم که در قانون اساسی به عنوان یک اصل و یک اصل قانونی پذیرفته شده و جز مسئولیت های حکومت است و جز صلاحیت های مردم. تا زمانی که مخالفین مسلح حاضر به اصل تفاهم و مذاکره نشوند، بالاخره ارائه هر نوع طرح بدیل یک طرح یک جانبه و بالاخره به نتیجه چی از جانب حکومت اگه باشه یا شورای عالی صلح و مردم افغانستان.
اگر چه فرضی سب تشریف لري خو دوی مخ اشاره وکړه چې دغه صلح مشورتي جرګه چې ودا لویه جرګه او بخښه علي نبی لویه جرګه دی خو دام د خلکو استاد دی او په موسنۍ شرایطو کې خو نشي کېدل چې صلح په صلح کې نمائندګي وکړي، ولی نسبی د خلکو نمائندګي پکې و په ولاسو کټګوري کې، یعنی دا خپل د ریفرندم ځای نشي نیولای. سي
مارس کدم که ما در مورد از اینکه کی نماینده است، که نماینده نیست، کدام مرجع صلاحیت داره، کدام مرجع نداره، هیچ بحثی نداریم.
بله بله،
بحث ایست که اگر مخالفین اصل تفاهم و مذاکره را پذیرفتن، باز حکومت وظیفه داره که با یک نفر مشوره میکنه، با هزار نفر میکنه، با 30 میلیون میکنه، اون کار مابعد است. این حکومت قبل از اینکه مخالفین به هیچ گونه مذاکره آماده نیست، چی ضرورت داره که میره دنبال تشکیل چنین جرگه های بلاخره تنظیم اکثری از طرحهای از جانب خودش؟
فیضی صاحب جواب شما خیلی مجیدی صاحب بشنیم، باز فیضی صاحب در آخر باز بر کل جواب طرف اومده
بده. مجیدی صاحب
خوش آمدین، خوب گفته بودن کم نواخت میم، خوش آمدین. بله
تشکر جواندی وسه تاست، معلومه ده کابل چو سرک دیگه متاسفانه بدون دیلات بندیگی. او از بیا هم سلامونه وړاندې کوم دی لوی او بخون کې خدای په نامه. ولی ما بحث ټول تاسو په بحث کې هم ټول میوریدل په لارې په جریان کې په دې کې ما نظر داده چې کومه سولې پروسه په افغانستان کې روانه ده د حکومت له خوا، د دې تقدیر او مونږه کوو خصوصا د ولسمشر. ولی لکه واسم صاحب چې په خپلو خبرو کې مخکې وي، دغه سولې پروسه یو طرفه ده او دغه یو ستونزه نه چې هته یو هغې ولس سره پیدا کړی دی، نظر یې پیدا کړی چې یو طرفه سوله خو امکان نه لري، ځکه مخالفینو هیڅ وخت سولې ته غاړه نه دی اخیستې خبرو ته. ولی په دې کې یو شی دوستانو نظر ورکړو چې ابعاد لري دغه جګړه، تنها حکومت په یوه برخه کې چې هغه د سولې پروسې د هغې ته ډېره توجه کوي، ولی نور آبادو ته توجه نه دی کړی. چې مثال په توګه یو اړخ یې پاکستان دی، بل خو چون دغه جګړه تبلیغي جګړه ده، تبلیغي برخې ته حکومت اصلا توجه نه دی کړی. افغانستان حکومت ښه حکومتداري ده، د جګړې بیکاري ده، اقتصادي ستونزې دي، همداسې د نړیوالې ټولنې شتون او د هغوی کړنې یا د هغو نه چې مونږ څنګه ګټه واخیستی شو په دې کې، بلخصوص په هغو ادرسو باندې چې د افغانستان د 10 کلنې جګړې کې مستقیما هلته روزنتونونه دي، هلته سپورټ کیږي، وسلی ورکوي کیږي، هغه ځایو ته توجه نه ده شي. نړیوالې ټولنې کړنې همیشه د افغانستان په جغرافي کې وي، هغه غوښتل چې سوله د افغانستان په جغرافي کې ولټوي، چې دا یوه لویه اشتباه وه. ولی بیا هم کومه سولې پروسه چې روان دي، حکومت له خوا هغې مونږ تمدید کوو، ولی دوی باید ابعادو ته توجه کړې وای. هغه بودونه چې موجود دي هغوی په اکله باید دوی مشخصې طرحې، مشخص پروګرامونه لرلی، خصوصا د بیکارۍ او د اقتصادي ستونزې یوه برخه ده، تبلیغي برخې دي، نورې برخې دي، چې دې ته متاسفانه توجه نه ده شوی، باید توجه شوی.
وروسته به بیا په دویمه برخه کې به دې په اړه زیات خبرې وکړي.
دغه موجوده میکانیزم چې جوړ شوی دا اصل د مذاکرې د وسلوال مخالفینو سره قبل شوی ده، د سیاسي اپوزیسیون سره هم مشوره شوی ده، هغوی منلی ده. نو بنا د انجینر صاحب خبره چې اوس په دې باندې کې زما په عقیده باندې دا د خپل د اپوزیسیون نمایندګي هم په دې ځای کې نسی کولای، ځکه چې په دې کې د دې نظر اخیستل شوی ده. او متبقي خبره دا ده چې څو کسان تماس لاس نیسی یو جکی ځکه نه جکی زمګ پالیسی دا تر څو چې طالبان او اسلامي تحریک او وسلوال مخالفینو قیادت د سولې د پروسې سره یو ځای سوی نیوي مشروعیت دی جګړې به بیا په خپل ځای باندې پاتې موږ وایي چې تلپاتې سولې هغه وخت کې راځي چې قیادت په دې باندې مطمئن سي او د تل لپاره جګړه پای ته ورسیږي.
تشکر سي
دا یو ځینی لار ده.
تشکر چون د خبرونه د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې هم دغه بحث دوام ورکو. دوستانو تاسو هم له موږ سره پاتې شئ.